څلور بجې شپې احمد شیبر امداد سجی رډو د دې سرپخ پراونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد سپای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به د سمنګان په مرکز ایبک کې د موټر بم چاودنې جزئیات در سره شریک کړو. دا به هم واوري چې افغان حکومت په لسکونو طالبان له بند آزاد کړي دي او طالبانو هم لس کسه حکومتي زندانیان خوشي کړي دي، خو په ورته وخت کې حکومت د تشدد زیاتوالي ته اندېښمن دی. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې ملي امنیت پر ریاست وسله وال برید د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید. پاکستان اجازه ورکوي د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د پولند انتخاباتو ملي کمیسیون وویل چې د پولند ولسمشر اندرژي دودا انتخابات ګټلي دي. د خبرونو تفصیل. د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې ملي امنیت پر ریاست وسله وال برید څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید. د خبرې د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی ازادي راډیو ته وکړه. د حمله سهار شاوخوا 11 بجې د ریاست په دروازه کې په یوې چاودنې پایله ورپسې څو حمله کوونکو د ملي امنیت او تر خوایری ښاروالۍ ودانیو ته ننوتي وو. د سمنګان والی ویلي وو چې چاودنه دومره قوي وه چې په سل مترۍ کې د ډېرو کورونو کړکۍ او ښیښې ماتې شوې. د سمنګان د روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق ازادي راډیو ته په دې چاودنې کې د درش په توتنو د ټپ کې دوه ولچه لسی د امنیتي ځواکونو غړي دي.
اصلا شخصي مجبور انتقال کړه کدي جمله 8 تنه زنان او 2 تنه شون کورکان می بوشن.
د سمنګان د ولایت شورا مرستیال هاشم سروري په دې برید کې ملي امنیت د لاسو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې، خو نورو سیمیزو چارواکو تر اوسه دغه ادعا نه ده تایید کړې. طالبانو چې د دې برید مسؤلیت اخیستی په یو خبر کړې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د استخباراتو پر ادارې په نننۍ برید کې لسګونو د استخباراتو کارکوونکو وژلي او ټپیان کړي دي. امنیتي چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د 12 وسلوالو د وژل کېدو او نه نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیتي قومندانې ویان جمال ناصر بارغزي ازادي راډیو ته وویل تیر شپه 10 بجې وسلوالو طالبانو د کندهار د خورابک ولسوالۍ پر امنیتي پوسټو حمله وکړه چې د پولیسو په ځوابي برید کې د 12 وسلوالو وژل شول.
تیر شپه 10 بجې شاوخوا وسلوالو تر هرګرو د کندهار شوراوه کلوسوالی د ملي پولیس پر قرارګاه باندې د لیزه عمله کړي و چې ملي پولیس غاشماتون کې جواب وسلوالو تر هرګرو ته ورکړی دی چې په همدغه عمله کې یو ولس وسلوال تر هرګر وژل شوی دی او 15 نور مرګونه ټپیان شوی دی.
د افغانستان دفاع وزارت د غرض د زابل پرغنداب ولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې د وسلوالو په برید کې دوه تنه قومي مشران وژل شول. دا پېښه نن سهار شاوخوا 10 بجې د غزنی د مرکز اړوند په د خدای داد کلي کې شوې ده. د غزنی د والي ویان وحید الله جمعزاده د پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر ایوب خان نیازی او یو بل قومي مشر په خپل کور کې چې نومونه یې ښودل شوی یو ځای وژل شوی دی. د جمعزاده په وینا وسلوال د پېښې له ځایه تښتېدلي او په دې اړه پلټنه پیل شوې ده. په غزنی کې ډېری وخت په وسلوالو بریدونو کې قومي مشران دیني المان مدني فعالان ځوانان او لسی خلک وژل کېږي چې د اکثرو دا ډول پېښو مسؤلیت څوک یا کومه وسله واله ډله نه اخلي. پاکستان اجازه ورکوي چې د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. دا خبره د افغانستان لپاره د هغه هیواد د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر پاڼه کې کړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. هغه ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ ته په پام د مقرراتو له عملي کېدو وروسته دغه بندر به بل سبا د جولای له 15 د افغان صادراتو پر مخ پرانستی وي. د ښاغلي صادق په وینا هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزه سوداګري او د ترانزیت ټول سرحدي بندرونه بیرته پرانستي دي. شاوخوا درې اونۍ مخکې هندوستان تایمز ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله خبر ورکړی و چې ویلي وو د واګه بندر له لارې به له افغانستان سره د هند سوداګري ډېر ژر بیرته پیل شي. د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون نو ویل چې د ولسمشرۍ د دوهم دوره انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې د پولند ولسمشر انډژه دودا په سلو کې څه باندې 150 رایې ګټلې دي. د دغې نتیجې له مخې د وارسا ښاروال رافال ترجاسکوفسکي چې لیبرال بلل کېږي په سلو کې څه کم 49 رایې خپلې کړې دي. کمیسیون وویل په دې انتخاباتو کې د معمول خلاف ډیرو کسانو ګډون کړی و. د کمیسیون د هغو مستحقو رایې ورکوونکو شمیر چې خپلې رایې کارولې په سلو کې څه باندې شپته یاد کړی دی. وروستۍ نتیجه به ډېر توپیرونه لري. دغه انتخابات د روغتیایي سختو تدابیرو په ترڅ کې چې رایه ورکوونکو ماسکونه اغوستي او لاسونه یې په دستکشو پټو د خوندي واټن په مراتبولو سره ترسره شول. د ولسمشر په توګه د دودا بیا ټاکل کېدل د قانون او عدالت د ګوند د هغو هڅو لپاره مهم دی چې غواړي په قضایي سیستم کې لانجمن اصلاحات عملي کړي. اروپایي ټولنې هم پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې سره د دې هېواد محکمې سیاسي کېږي. او هندو مذهب پیروان د کورونا وایروس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهمه پاکه دوشنبې لمانځي مخکې له دې چې عبادت کوونکي د هند په روحاني پلازمینه وارانسی کې د کاشي وشوانات مشهور معبد ننوزي د حرارتي سکان معاینه کېږي. یوازې محدود شمېر کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې دغه معبد ته داخل شي. مانوج ترپاتی د دې معبد په مخ کې رویټرس ته وویل زدل ته هر دوشنبه راځم چې عبادت او دعا وکړم. زه ځان ډیر خفه په دې احساسوم چې نن دلته د عبادت کوونکو ګڼه ګوڼه نشته. مخکې به دلته د شراوان په میاشت کې هر دوشنبه له 1.5 لک تر 2 لک کسانو پورې راټولېدل. نوې ډیلی ته نږدې په میروت ښارګوټي کې بیا هندوان د معبد د باندې مراسم ترسره کوي. په هند کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د نوې پیښو له زیاتېدو سره ډیرو سیمو کې بندیز جاري دی. په هند کې په تېرو 24 ساعتونو کې د کووېډ-19 ناروغۍ نږدې 29,000 نوې پیښې ثبت شوي او له امله لږ تر لږه 1500 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 د سمنګان په مرکز ایبک کې د نننی موټر بم چاودنې وروسته جزئیات وړاندې په خبرونه کې سره شریکو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د هیله منه ده چې د سولې خبرې به پیل شي خو په ورته وخت کې پر اور کم ټینګار کوي.
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي.
بل لور ته د کونړ چارواکي د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته د ترهګرو ډلو دا وشتو خبره کوي.
جیش محمد و لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوښتي دي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو هیله کوي.
دا خبره دوی چې می دولت د زنګزې پسلینه دي دا خاور پیژي. یعنې موږ دا بیړه دوی چې موږ د خپل وطن تعلق چې می نه دا غانسي خاروب نسي.
د کرکټ لستوري راشد خان سره د سپورت په ونې خبرونه کې شهیدلی یو.
کله زه واده ته تیار شوم رډي شوم ما غیر وروسته به فیصله کړم.
د افغانستان شمال ته مخه کوو. مجیب حبیب زای په ټلیفون را سره دی. د سمنګان په مرکز ایبکینن د ملي امنیت پر ریاست بریټ پایته ورسید او مخکې مو په خبرونو کې په دې اړه تفصیل واورید خو وروستي جزئیات په لخپل خبريال حبیب زای څخه واخلو. حبیب زای صاحب، تازه معلومات څه دي؟
سلامونه شي واسه تاسو ته او د نړۍ ټول اوریدونکو ته. په څنګه تاسو په مقدمه کې هم ورته یادونه درلوده په سمنګان ولایت کې کابو 12 بجې وی چې بم چاودنه د موټر بم چاودنه د ملي امنیت ادارې مخې ته وشوه چې وروسته موږ د چارواکو سره چې کومې خبرې درلودې چارواکو تایید کړه چې پکې لسګونه کسان ژوبل شوي دي. څو شېبې وړاندې ما د سمنګان ولایت عامې روغتیا له مشر عبدالخیل مصدق سره خبرې درلودې. ښاغلی مصدق وویل چې په دغه پېښه کې 3 شپېته کسان ټپیان شوي دي چې پکې پوځي کسان هم شته، اته ښځې، دوه ماشومان او نور ټول ملکي کسان دي. له هغې وروسته مې د سمنګان ولایت د ولایتي شورا له مرستیال ښاغلي هاشم سرویس را خبر درلودی دوول که لشکر دیر لشکر دیر کسان جبل شوی دی او دیدی تر چنگ دی ملی امنیت اداره لس کارکون کی هم پدغه بریک که وجد شوی دی و دا خبره دی سمنگان ولایت دی امنی قماندانه ول و پولی چارواکی هم تایید کرده خو هغه ازی یارو ته دی نوم دی نه خودر پشر دوه چه په دې پیښه کې اته کسان د ملي امنیت کارکوونکي وژل شوي دي چې یوه هم ښځه ده. پکې د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال ښاغلی هاشم سروري وویل چې د موټر بم څخه وروسته اوه کسان د سمنګان ولایت ښاروالۍ ته ورننوتل او له هغه څخه یې د ملي امنیت پر اداره وسلوال برید وکړه چې د برید په نتیجه کې د ځوابي برید په نتیجه کې څلور کسان بریدګر وژل شوي او درې نور لاداره کړي. د سمنګان والي ښاغلی عبداللطیف ابراهیمي هم ازادي راډیو ته کوم پیغام چې راستولی و هغه ویلي چې پکې څلور بریدګر وژل شوي دي او سیمه کې اوس هم امنیتي ځواکونه دي تر څو د تصفیه عملیات ترسره کړي.
حبیب صاحب تاسو چې وویل چې درې کسان تر اوسه هم د مسؤولو کسانو په وینا باندې یعنی اوس خو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې خبر درلود جګړه نشته، نو دغه درې کسان تښتیدلي دي او کنه جګړه کوي؟
پام دې تر ما دې امنیتي ځواکونو سره هم خبرې د والی ویان دوایی چې په سیمه کې لا هم امنیتي ځواکونه حضور لري، ملکي کسانو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي تر څو د دوی خپل تصفیه عملیات بشپړ کړي. که هدف دا دی چې دغه کسان یا وموندل شي او یا هم که تښتیدلي دا مشخص شي چې دوی چیرې دي.
تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی؟
بله، ازادي راډیو ته د وسلوالو طالبانو لورې چې کوم پیغام رسېدلی په ده کې ویل شوي چې د برید د طالبانو وسلوالې ډلې ترسره کړی دی او په پیغام کې راغلي چې د برید افغان دولت په یوه استخباراتي اداره په سمنګان ولایت کې ترسره شوی چې د دغې ادارې لسګونو کارکوونکي ته مرجو بلا وخت ده.
مجیب حبیب زای مننه و موریدل چې د سمنګان په مرکز ایبک کینن د موټر بم چاودنه شوه ده او حمله هم شوه ده او د سویل کې چې درې وسلوال تری تام دي او یو شمیر وشل شوی دي خو لالوی سره داسې معلومیږي چې د جګړې شدت راکم شوه ده او یا شاید درې دل وی او امنیتي ځواکونه د درې کسانو د مونډلو په لټه کې دي. لوي خبرتیا ورسته ل جګړې سولې ته مخه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت د طالبانو په لسکونو زندانیان پرون خوشی کړل او طالبانو هم لسنه حکومتي بندیان آزاد کړل. په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا تور پوری کوي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي او وایي د خبرو د پیلېدو هیلې زیاتې دي، نو په کار ده چې تشدد راکم شي. امید زهیرمل له کابل راپور لري.
د سولې روانې هڅې او د تاوتریخوالي د کمیدو اړتیا د افغانستان حکومت ته بل هر وخت په پرتله اوس د طالبانو لخوا د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو او پای ټینګار کوي. د ملي امنیت شورا چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د زندانیانو د تبادلې مسؤلیت په غاړه لري، د دې ډلې له لوري د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره د مثبتو ګامونو په نه پورته کولو نیوکه کوي. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل له خنډ سره مخ کړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې او ثبات لپاره د طالبانو شوي کارونه لا هم سولې نه دي.
اساسي بحث دا دی چې د سولې لپاره باید سولې اقدامات وسي. د طالبانو اقدامات جنگ دی او د وینې تویدنه ده، هیڅ ډول سولې اقدامات نه دي او په دې ډول د سولې د مخامخ خبرو لپاره چا آمادګي نیول کېږي امیدونه چېسته هغه ټول له خنډ او ځنډ سره مخ کېږي او د دې مسؤلین به مستقیمن طالبان وي.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دوی سولې ته ژمن دي او د همدې لپاره یې تر اوسه له خپلو زندانونو تازه یو سل اتیا طالب بندیان خلاص کړي دي چې په دې سره د دوی لخوا د آزاد شویو طالب بندیانو کشمیر سلور زرا یو سل نه نویو ته ورسید. خغلی فیصل طالبان د سولې لپاره د خپلو ژمنو په نه عملي کولو تورنوي وایي د ډلې نه یوازې دا چې له دوی سره بندي نږدې زر تنه امنیتي سرتیر نه دي خلاص کړي، بلکې تاوتریخوالي ته یې دوام ورکړی دی. خو طالبان بیا وایي دوی هم سولې ته ژمن دي او له دوی سره د بندي حکومتي سرتیرو د ازادۍ بهیر لا هم روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، پرون یې په کندهار کې د حکومت لس تنه بندیان آزاد کړي دي. ښاغلي شاهین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن کړ او زیاته یې کړه دوی په ښارونو او لویو نظامي مرکزونو خپل بریدونه د پام وړ راکم کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مذاکراتو د پیل بهیر په یو داسې پړاو کې دی چې اړینه ده تاوتریخوالی راکم شي. د دې وزارت وایان ده ناجیه انوري:
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي او باید مناسبه او د باور وړ فضا جوړه شي. د دې فضا د جوړولو لپاره یو اغیزناک فکتور د تاوتریخوالی کمښت او د سولې لپاره د ارادې تمثیل دی. د افغانستان خلک تمه لري چې د سولې خواته د مختتلو په حال کې باید د ډېرې قربانۍ مخه ونیسو.
په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په زلونو د جګړې لښکېلو لوري او په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي، خو ښکاري چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی. د پوځي چارو کارپوهان دا هم وایي نه یوازې دا چې جګړه سړه شوې نه ده، بلکې تکتیک یې بدل شوی او د مرګ ژوبل شمیر هم زیات شوی دی.
بل لورته د کونړ چارواکي تور پوری کوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو له لوري روزل شوي وسلوال د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. طالبان څه وایي، د سیمې خلک څه وایي؟ تفصیل له کونړه د روحل انوري پور راپور کې.
د کونړ دولتي چارواکي دا وکوي چې د ولایت په سرحدي ولسوالیو کې هغه پاکستانی وسلوالې ډلې لیدل شوي چې پخوا په کشمیر او د پښتونخوا په قبایلي سیمو کې ساتل شوي وي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ په سرحدي ولسوالۍ کې خصوصا په دانګام، مروره او شلتن هم سرکارو ولسوالۍ کې د پاکستان جیش محمد او لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل، پاکستان په مختلفو قبایلو سیمو کې اوسېدل، زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوښتي دي.
ښاغلی بیدار وایي په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې همدغو ډلو په کونړ کې څو ځایه د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د هغه په وینا چې په کې برید کوونکي د مرګ ژوبلې او ماتې سره مخ شوي دي.
په دوه درې منطقو کې زموږ له امنیتي ارګانونو سره مخامخ شل او تلفات ولیدل، سنگینه وسلې هم ترنه په ځای پات شوې.
د کونړ اوسیدونکو هم ویل کوم ورځ چې د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک شوه او ورسره د بین الافغاني خبرو د پیل کېدو لپاره طالبانو او افغان حکومت چمتواله شروع کړي، نو ورسره د ډیورنډ کرخې له بلې غاړې کونړ ته د لشکری طیبه، جیش محمد او جنگوی وسلوالو ډلو راتګ زیات شوه دی چې همدې حرکتونو دوی اندېښمن کړي دي. د کونړ دوه تنو سیدونکو حمید الله او صداقت ازادي راډیو ته وویل:
زاد لشکر طیبه او حزب المجاهدین په نامه د سیخ ډلری راوخت دي دانګام ولسوالۍ کې، همشته اسمار کې همشته دي او سرکانو ولسوالۍ خاص کونړ دی سرحدی ولسوالو کې شته دي. فکر کوم زاد سولې دغه هڅې روانې دي، نو پاکستان کوشش کوي چې دا ګډې وډې کې
وخت نا وخت زموږ چوپانان او د مالدار خلک چلته ځي، هغه خواران بېرته هلې نه راتښتې، را منډې وهي وه چې دلته څه خلک وو. او یو خوا نه سولې خبرې روانې، بل خوا دغه خلک بل را پیدا شول، دا یو بل تشویش مونږ د کونړو ته پیدا شوی دی چې څه به کوو دې خلکو سره.
دوی وایي د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښې اوږدوالی شاوخوا 216 کیلومتره دی چې دومره ساحه کې افغانستان یوازې څلور ځایه نواپاس، غاخي کنډو، بنشي او دوکلام کې د پولیساتو پولیسو پوستې لري. د دوی په وینا چې پاکستاني پوځ بیا په همدې کرخه په لسګونو پوستې جوړې کړي، اغزن سیمې غځولې، خو په یو شمیر ځایونو کې د خپلو پوستو خوا کې لارې او ګودرې د دې د پاره پرانیستي پریښي دي چې پرې د افغان حکومت وسلوال مخالفین له ویرې پرته تګ راتګ وکړي. د خلکو په خبره چې اوس د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل کېدو لپاره چمتووالی نیول کېږي، نو پاکستان د دغو خبرو د ناکامولو دپاره یا د ډلې د طالبانو طالبانو د مرستې لپاره کونړ ته راستولی دي. خو د وسلوالو طالبانو وینز به الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هر سیمه کې پورا وسلوال لري او د هیچا مرستې ته اړتیا نه لري. پاکستانی چارواکو هم دغه ډول تورونه رد کړي دي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپلو یو شمیر ولسوالیو کې پاکستانی استخباراتو پورې د تړلو پاکستانی وسلوالو ډلو لشتون او خوځښتونو شکایت کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل کولو دپاره طالبانو او افغان حکومت په زیات شمیر کې د یو بل بندیان هم خوشی کړل. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې برخه کې خپل هڅې چټکی کړې دي.
د کونړ چارواکي تور پوری کوي چې یو شمیر پاکستانی وسلوالي ترهګر لري د کونړ لور ته اوښتي دي. په بل سرحدي ولایت خوست کې د وزیرستان د کډوالو استازیو ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې بیرته خپلو سیمو ته ستان شي. نجیب الله لوخي له خوسته راپور لري.
د خوست د ګلان کیمپ یو ډالګي کې د میشت وزیرستانو یو کډوالو د مشرانو او ځوانانو یوې جرګې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی کورنیو ته د غلام خان پر لاره د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. دوی ویل له یوې خوا په خوست کې ورسره مرستې نه کیږي او د دوی یو شمیر کورنۍ له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ شوي. بل لوري ته یې په خپلو سیمو کې د ځنغوزیو فصلونه رسېدلي که ورنشي نو ورڅخه ضایع کیږي. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکي شاهدین مشاد راډیو ته وویل
مشکله په افغانستان کې تر کړل نر د میشه پاکستان حکومت دا اپیل دی چې دې ته مهرباني وکړو زر تر زره دی د غلام خان د یورپین لیار به تخلص کړي. که نوي دا خل دا کوم چې د ستاسو په وړاندې دی نو دا بیا مجبور دي چې په غلام خان یورپین پر تر هغه وخت پورې احتجاج شریکي چې درڅو پرې د جایز مطالبات منل شوی نه وي. د خریس والی ته دمو دغه اپیل دی چې دې ته مهرباني وکړو په کوبل کې د پاکستان سفارت ته دا ادمي ږغ ورسوي چې د پاکستان د چارواکي سره دغه مسله شریکه کړو چې دې ته څه د حل لاره راپیدا شي.
د جلیل پرومت شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکی وایي کچیرې دوی خپلو سیمو ته په وخت ونه رسیږي نو د ځنغوزیو فصلونه یې خرابیږي.
دا خبره دوی چې می دولت د ځنغوزۍ فصلینه دي دا خارو پیژي یعنی میز دا بیړه د چمیز د خپل وطن ته لور چې میز نه دا غانه سی خروب نسی او میز خپل وطن ته لور سی میز اصلي مطالبه د چمیز د خپل وطن دی دان وشي.
د عمر خان په نوم د وزیرستان یو کډوال یو بل مشر بیا وایي کدی دوی سیمې تر اوسه تصفیه نوي بیا د هم پاکستان حکومت لکتر لګه دوی ته د بیر تستنی دو زمينه برابر کی.
زه دا یو اپیل کوم د پاکستان د حکومت نام مې دا خوښ تای چې میز د وطن ته اول خدای خلق په عزت ورسوي او کچره خام خام او د میر وطن کلیر نه وی بیا دا وکړو چې میر د خپل خبره ته هم د ضروره وي خدا سره لکنه را کډول هغه ته خبره ده چې میشت په وطن کې د سکول د اسپیټال ځکه چې د خو ضرورت او د مدرسې کراویر نسل د میش په ننګر ستر شي په د دنیا کې زویا چې په پښتون کې په دانه فساد ډیر شي امن ورونه شي.
حاجی عبد الله نور هم چې په ګران کېم کې د کډوالو له مشرانو څخه دی وایي ل دوه کلون راهیسې چې له خوست یونیسیار دفتر وړي دوی ته بیا منظم میاشتنی مرستې نه دی ورکړل شوی.
دا کوم خطوس پاسترګې وینه چې دا د سخت مشکل سره خو مخته لیارې د بیمورونه د رشانه د وقار د ټول لیارې په دیسه باندې رشان خو تقریبا د دوه کلونه نه سیار بنت للای دی خو چا څار زیب سر ولا جای و میا شور کو نه را بنه باند اخو به خید نه نش برو بردا ای سمود د بسره هوا د نس فول دی ک پاکستان دی ک افغانستان دی چې په خپل عوام دره خمو.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شایدری خانم څور زمخ کی آزادۍ رادیو ته ویډیو چې د لاره د سوداګری زتو کو د وړلو راوړلو په خاطر خلاصه شوی خود کرونا وایرس د ګواخ له کبله تر اوسه هم د خلکو د تګ را تک پر وړاندې تړلې ده. بل خو د افغان حکومت چارواکو هم آزادۍ رادیو سره په بیا بیا ویلي چې د خپل وزیرستاني کډوالو پورې اړه لري چې دلته پاتې کیږي او کبیر تخپل سیمو ته ستنیږي.
آزادۍ رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولند د ټاکنو ملي کمیسون وای محافظه کار ولسمشر انجی دودا د ولسمشری د دوم ځلې ټاکنو نږدې د ټولو رایو څه باندې 50% ګټلې دي او دا ټاکنې پرون وشوې. ویل کیږي چې دغه انتخابات به له اروپایي ټولنې سره د پولند پر اړیکو تاثیر ولري. صالح محمد صالح راپور لري.
د دوه ټاکنو نتیجه به د پولند سیاستونه لږ تر لږه تر 2023 میلادي کال پورې وټاکي چې هغه وخت پارلماني ټاکنې په پام کې دي. حکومت او واکمن شیار خی د قانون او عدالت ګوند د اندجی دو د ملاتړ کوي، خو د اپوزیسون ګوند مدني پلیټ فارم د راپل تجاسکوفسکی ملاتړی دی چې د ورسا پخوانی شاروال او د اروپایي پارلمان پخوانی غړی دی. د اندجی دو د بیا انتخابیدل د قانون او عدالت ګوند د هغو هڅو لپاره مهم ګڼل کیږي چې غواړي په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو لانجمنه پروسه عملي کړي. اروپایي ټولنې پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې د پولنډ محکمې په سیاست کې ښکېلوي. تجاسکوفسکي د کمپاینونو پر مهال ویلي و چې دی به د هغه قانون مخه ونیسي چې د ده په باور په پولنډ کې ډیموکراتیک معیارونه کمزوري کوي. اندجی دودا بیا د دغه هیواد د ټولنیز هوساینې د پروګرامونو د دفاع ژمنه کړې چې د قانون او عدالت په مشرۍ حکومت پیشنهاد کړي دي. دودا چې د ټولنیزو مسایلو د متنوع کولو لپاره کمپاین کړي، د هم جنس بازانو پر حقونو او یهودانو ته د پخوانیو جګړو د غرامت ورکولو پر موضوع یې انتقاد کړی دی. دودا نن وویل د پر هغه څه چې د کمپاینونو پر مهال ویلي وو پښیمانه نه دی، ځکه د ده په باور د هغه څه ویلي چې ورباندې باور لري. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د جرمن مارشال فان په نوم امریکایي تحقیقاتي مرکز شینونکي مایکل بارانوفسکي آزادي راډیو ته وویل ځینې سیاسي اختلافونه دومره ژور دي چې تر ټاکنو وروسته به هم شایي په اسانۍ حل نه سي. د دوړو لوریو ترمنځ لویه خلاص ده. زه پر دې اړخ ډېره اندېښنه لرم. تضاد خورا زیات دی. دا یو عادي سیاسي بحث نه دی، نه هم کومه نورماله سیاسي لانجه ده. دا د دوړو اړخونو لپاره ژوره تاثیرات لري. دا د ارزښتونو موضوع ده. د دوی د هغې هڅې په باب ده چې غواړي د یوه او بل پر هیواد پالنه شک څرګند کړي. دا به ډېره ګرانه وي که تر ټاکنو وروسته موږ د ملي روغې جوړې شیبه تصور کړو. په پولنډ کې دغه ټاکنې تر سختو روغتیایي شرایطو لاندې وسوې، ځکه رایه ورکوونکي اړ وو چې ماسکونه او دستکشې وکاروي، له نورو جسمي فاصله ولري او لاسونه په میکروب ضد مایع ولري. خلکو په رای پاڼو کې د خپلې خوښې وړ کاندید د په نښه کولو لپاره خپل قلمونه کارول. د جون پر 28مه د ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې دودا 43.5% رای ګټلې وې او تجاسکوفسکي په سلو کې 13.5% رای خپلې کړې وې. څرنګه چې یو کاندید هم اکثریت ونه ګټل، ټاکنې دویم ځلی پرون یکشنبه ترسره شوې. تجاسکوفسکي چې وایي هڅه کوي هیواد نور هم آزاد او د زغم لرونکی وي، وروسته له هغې د محافظه کارو له انتقادونو سره مخامخ سو چې د هم جنس بازانو او د جنسیت اړوونکو په څو مارشونو کې برخه واخیسته او ژمنه یې وکړه چې د ورسا په ښوونځیو کې به د جنسي رابطو په اړه هم مضامین شامل کړی سي.
زه د ارزګان ولایت څخه مې زنګ وهلی دی. د معرف څخه مې دا غوښتنه ده، یو جدي غوښتنه ده، زموږ د مکتب د متعلمینو او محصلینو د یو حل لارې کېښودل شي. مثلا مکتب محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارج هیوادو ته روان دي، د نرسي او لوږې څخه، یا مثلا د کومک ورسره وځي د جوهر ده. هېڅ متعلمین ستې مثلا دېر مکتب یا ښوونځي بریدان نه شي، د خپل د لارې د مصب نه لري او داسې په یو اضطراري حالت کې واقع دي. د جهالت د جنګو دي، خلک سم متعلمین او محصلین زیاتره روان دي او خارج ته. نو موږ باید جدي غوښتنه د معرف څخه چې زموږ مکتبونه یې شروع کړي، پوهنتونونه یې خلاص کړي، د متعلمینو پر مخ باندې یو د حل لاره ورته کېښودل شي. نو سلام
غریب غریب یا سلام
زاب دلہ د لغمان ولایت در خانه یو کلی زخه په دې رنگ عرض کوم. موږ ابل وځه پر رکشا کې کېناستو، روپځي او دوګونی پیسې سکه مور کولې، رکشاوالا ویل چې دانه چلیږي. د لغمان ولایت چارواکو ته وایا او همدغه چې د افغانستان بانک چارواکو ته وایي چې دغه یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دغه ولې دوی جوړوي؟ د پنځه ګونی نه لاندې پیسې باید نه وي. او یا دا چې خپلو د چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کړي چې دوکانداران او رکشاوالا مجبور چې ترودو دا یو ګونی او دوه ګونی هم واخلي، او یا د دولت د دې جوړول باندې کې. وسلام، زید خیر درکې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازاجی رادیو تاسو ستاسو را رسیدلې سمسونه خان محمد اسلام یار د هلمند لنا دلی څخه لیکي د سمنګان پای بک نننی بریټ ته اشاره کوي او لیکي د طالبانو داسې بریټونه به د سولې خبرې لسونتو سره مخامخ کړي او دی بیا لیکي جنگ او چاودنې باید ودرول شي احمدی له هلمند لیکي جګړو زور اخیستی ښه بیلګه د ایبک نننی بریټ دی عبدالباری خان امرنګ د غزنی لیکي په افغان حکومت د قطر د توافقنامې تپل د سولې د لارې خند دی حسینه احساس له کندهار لیکي کونړ ته د طالبانو په اشاره پاکستانی وسلوال راغلی دي اتل له زابله لیکي طالبانو د اتل د ایبک پیشته اشاره کوي چې هلته طالبانو وحشت کړی دی حمیده نظري له کلات هم په مجموع کې د طالبانو بریدونو ته اشاره کوي او د دې په وینا د وحشت دی او حمیده له غزنی لیکي طالبان باید پوه شي چې په افغان وژنه به قاتلان شي نه فاتحان سلور به جواب دیرش دقیقه شوی لند خبرونه لنوریاس نوری چخه
د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ملي امنیت پر ریاست وسلوال برید د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېد. دا خبره د سمنګان والي عبداللطیف ابراهیمی ازادي راډیو ته وکړه. د سمنګان د روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق ازادي راډیو ته په دې چاودنه کې د درې شپېتو تنو د ټپ کېدو ویل چې لس د امنیتي ځواکونو غړي ښودل شوي. د بلې خوا د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري بیا په دې برید کې د ملي امنیت د لسو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې. طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. امنیتی چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنده بولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د 12 وسلوالو د وژل کېدو او 9 نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیتي قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی آزاد راډیو ته وویل د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې په نښتو کې 12 وسلوال وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د زابل په ارغنده بولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو او 4 نورو د ټپ کېدو خبره کړې ده. پاکستان اجازه ورکوي چې د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر لارې هند ته صادر شي. دا خبره د افغانستان لپاره د هغه هیواد د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر پاڼه کې کړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون نن وویل چې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو تقریبا د ټولو شمېرل شوو رایو نتیجه ښیي چې د پولند ولسمشر انډری دودا په سلو کې څه باندې 150 رایې ګټلې دي.
وړاندې د سپورت په اونیس پروګرام کې د کرکټ له ستوري راشد خان سره مرکه لرو خو تر دې اونیس پروګرام مخکې له یونیسف سره د ازادي راډیو ګډ پروګرام
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ ولی یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبري وړي
لور یا زوی بل کور ته لګي تر کور ته لګي ترور کور ته لګي یا ما کور ته لګي چالت ستيريږي مونږ نه سو وای
دا کار څومره زیان ورتاړولی شي
دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي بدبینیګار پیدا کیږي بیلتون پیدا کیږي یو مقوله ده چې د پتپاقینه په منګي کې وبوچيږي
او د هلاري چاري کمیټي
مور او پلار جدا کورنی د ورور کور جدا دي اما کور جدا دي کاکا جو کور جدا دغه مسولیت پذیره او دغه ژوند دی بلیږي او دغه چغولګری او ام چشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمينه نه برابرېږي.
نن ام د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اورتونکو په خاني خبره ده چې وای ماشوم نری لخته ده اری خواته چې تاو کړی امغه خواته وړي بل دی ماشوم روزل دی وسپنیز کلا آباده ولدی نو دی ماشوم پر روزنه کې ډیر غور پکار دی خو له بعده مرغ ازینه کورنۍ خپل بچی داسې روزی چې پراتلونکي کې هم خپل او هم ټول نور نه پتنګ وي د دې لپاره چې د خپلوانو او گاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي، ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په هغه باندې خبرې راټولوي. په پیل کې د دوو تنو خبرې اورو.
نوم یې الهام دی، کارمند په دولت کې. ځینې خلک دي چې لور یا زوی بل کور ته لیږي، تر کور ته لیږي، ترور کور ته لیږي، یا ما کور ته لیږي، یا تر کور یا کوټې ته لیږي، چې هلته څه تیریږي، موږ نه څه وایي. مګم دغه کار نه دی، ښه راتلونکی ماشوم نه لري، ځکه چې شیطان ذلیل بدبخت راځي او نسل په نسل دا همداسې یوه سلسله ورته پاتې کیږي. ما له نظره باید ماشومان داسې تربیه داسې ونه روزل شي، او که چیرته م وي په ځینو کورو کې بدبختۍ دي، ځکه زمونږ او تاسو په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر کم دی، باید دې ته متوجه شو، ماشوم پرې نږدو او باید په ښه شکل سره یې وروزو، او باید ډېر په دقت سره سارنه وکړو، او که چیرته څوک دا کار کوي ماشومان هم لمڅوي هڅوي، باید ډېر جدي مخنیوی وکړو. دغه نه ډېرې لویې ستونزې پیدا کیږي په کورنیو کې، جنګ جګړې تر خبره تر غټانو رسیږي، بې اتفاقۍ راغلي په کور کې، درس پیدا شوی دی، حتی د دوو ورونو د بیلتون سبب شوي دي، حتی پلار و زوی بیل شوي دي کور کې، که یورګان وي هغوی ترمنځ بې اتفاقي راغلې ده، د انګورو د خواښې ترمنځ فاصله راغلې ده، د لیورو د ورېندار ترمنځ فاصله راغلې، کور کې بدبختۍ راغلې، جګړې راغلې، بې اتفاقۍ راغلې.
زما نوم اقبال دی، زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ماشوم یو چیرته لیږي غوږ نیولو په خاطر چې د ورېندار په کور کې یا د ورور په کور کې یا د انګور په کور کې یا نورو همسایهګانو کره چې دوی د موږ په باره کې څه وایي، هغه ماشوم یو وسیله ګرځوي. دا ماشوم خو نه پوهېږي، ماشوم نه پوهېږي، تا اول ما ته راوړي، زما اول تا ته راوړي. دلته د کورنۍ ترمنځ او د همسایهګانو ترمنځ خبره غټانو ته وځي، بدبنیګانې پیدا کیږي. ګوره موږ او تاسو دا څلوېښت کاله کیږي زموږ په وطن کې څه حال دی، جنگ دی، دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي، بدبنیګانې پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. الله پاک په اتفاق باندې خوشحالیږي. یو مقوله ده چې د اتفاقۍ نه په منګي کې اوبه وچیږي، رختیا هم دا ډیر بد سپد دی. نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلی یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دې اړه باندې خلک پوهی کی د الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وای. دې ته چغلی وای، دې ته خبر رسانی وای، حتی د دې د جګړو شخړو د بدبینی ګانو لامل کیږي.
شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت، سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي، ځکه په دوی باندې ډېر بد تاثیر کوي. د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم مه هڅوئ. په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلي چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ور زده کوي.
لبته مرغه باید وایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی له یو ځای بل ځای ته خبر ویسي، یا مثلا د کاکا ښځې ته ورسي خبرې ته راوړي، ماما ښځې ته ورسي، ګاونډۍ ته لاړ سي، انا یې، ماما یې، کاکا یې، بابا یې. زه فکر کوم چې دا څو دلیل لري. اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورني اړخ سم نه ده، یعنی موږ ډیری کورنۍ ډلیز ژوند کوو، ګسترده ژوند کوو، قبایلي ژوند کوو، یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو، څو کورنۍ، څو ترونه، څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو، خانداني په اصطلاح، او بیا په دې افتخار هم کوو کله کله، یعنی موږ غټو کورنیو په اتفاق یو. اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کوی سي د ځینو ټولنیزو، عاطفي، ذهني، فکري، رواني ستونزو لامل سي، کېدای سي یوه ګټه دوه ګټه ولري، اما تاوانونه هم په خوا کې لري. یو علت دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده. دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کېږي هغه ټولنیز منما کورنۍ ده، یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي، آداب او رسوم او ټولنیز موارد ډېر اهمیت ورکوي. په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کېږي. یو ډول بل کورنۍ لرو چې هغه یو مرکزګوریز او مرکزګرا کورنۍ دي، یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد، یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، هر څه چې دي په بیرون کې غوته ډېر ارزښت ورکوي، اولادونه یې، کورنۍ غړي یې بیرون ته ځي، ډېر بیرون ډېر مني او ارزښت ورته ورکوي. زه فکر کوم چې دا علت ده له کورنیز اړخه.
د کورنۍ ترمنځ بيزه سيالي څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غول ټولو چارو څخه خبر شي.
هغه میندې هغه پلرونه هغه کورنۍ چې پر نفس اعتماد یې ټیټ ده، هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي، همچشمۍ کوي، تربګنۍ لري او درزادګۍ لري، هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي. بل موږ هغه ټولنیز آداب له بده مرغه هغه ټولنیز کوډونه هغه فرهنګ چې موږ باید دغه چغلیګري ونکو، خبرې ونه رسو، یو بل چېرته ونیسو، په دغه نه پوهېږو. او موږ تر اوسه پورې هم په دغه ټولنیز او حریم باندې نه یو خبر چې دغه زه حق نه لرم چې تا خبرې واورم، تا حق نه لرې چې ما خبرې واورې، زه حق نه لرم چې تا په موبایل کې لاسوم، تا حق نه لرې چې ما موبایل کې لاسوې، یا زما په کورتۍ لاسوې، یا زما په جیب کې لاسوې، یا زما موټر ته د ما بل اجازې نه نوځي، یا زما کور ته. دغه آداب او اخلاق او کوډونه له بده مرغه په افغانستان کې نه مراتېږي. زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې موږ د خلکو په کورنۍ مسایلو کې دخالت وکړو، یا خبرې ویسو راوړو، یا په حریم کې په اصطلاح ورنه وسو.
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي، دا کار د کوچني په راتلونکي کې څومره بد اثر کولی شي؟
له بده مرغه چې ماشومان ډېر تاوان کوي. هغه ماشومان چې دغو کارو ته هڅول کېږي، دغه عادتونه پکې پاتې کېږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسېږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسېږي چې دوی یو ډول مجبوره کېږي، دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیول او خبر راوړلو کې کېدای سي ګیر سي، که ګیر سو هلکیږي، ټکول کېږي، سپکیږي، او بدې خبرې ورته کېږي، چغلیګر ورته ویل کېږي، ولې د خبرو ته غږ نیولی و، داسې ولې کوې، دا ولې کوې، کېدای سي سپک سي، کېدای سي تحقیر سي، کېدای سي بوقدی سي، کېدای سي ورټل سي، حتی کېدای سي ووهل سي. دویم، له عاطفي اړخه یو ډول دی په ډار کې واقع کېږي، نه ډارېږي چې د موږ پسې خبرې ونیسي، مور مې څه وایي، دا وایي زه باید خبرې راټولې کړم، موږ ته دسته جوړه نیسي، موږ ته قصه جوړه نیسي، دا شیان ونیسي. له ټولنیز اړخه هم دا یو بد، یو رزیل حرکت ده، یعنی یوه ټولنیزه رزیله ده. هغه انسانان او افراد چې خلکو خبر ته غوږ نیسي، د خلکو کارونو ته غوږ نیسي، خپل حریم نه مراتي، هغه یو ډول اخلاقي اړخه، له ټولنیز اړخه یو ډول هغه کېږي، په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي. او هغې خواته له جسمي اړخه، له اخلاقي اړخه، دا یو بد اخلاقي ده، یو بد حرکت ده، بد کار ده. ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني، آسیب پذیره ده، تاوان ورته رسیږي.
د ډبره کورنۍ ته باید تاسو مشوره څه وي؟
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه، دا کورنۍ باید هسته سي، یعنی خاوند او میرمن او بچي، دا باید جدا کورنۍ، مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدای، د عمه کور جدای، د کاکا جو کور جدای. دغه کورنۍ چې هر څومره سره لري کېږي، دغه مسؤلیت پذیرې او دغه ژوند بیلیږي، او دغه چغلګري او همچشمۍ او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي. یعنی کورنۍ له منازعې نه، له کشمکشه، له تزلزله وځي. کله چې کورنۍ وځي، په خپل سر دا مشکل حل کېږي. دویم، هغه مرکزګوریز او اجتماع طلبه کورنۍ باید حل سي او کار ورسره وسي د یو متخصص پایس. په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ که چا سره دښمني لرو، رقابت لرو، همچشمي لرو، ماشوم باید ور دخیل نه کړو، بل هغه ضررونه او هغه زیانونه، هغه عواقب چې له دغو ستونزو پیدا کېږي، ماشوم ته، موږ ته، کورنۍ ته، ټولنې ته، زموږ اړیکو ته، زموږ روابطو ته، زموږ خپلوۍ ته، هغه باید مطالعه کړو او لاس ترې په سر سو. بل زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ، مطبوعات په دغه برخه کې لا نور ډېر پروګرامونه ونیسي، خپرونې ونیسي، تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي، او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل، په یو ډول خلاص سي.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزای کی چیاست، الله ممل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان یو بل ونیزه خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ و وسی. آیا په هیګی چې د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان کله واده کوي؟
نو فعلا همسه یوازې خیمه تر څوک ولا جمهور.
په روانه خبرونه کې ل راشد ارمان سره بشپړه مرکه اوري. دغه شان د جوجستو ورزش په برخه کې افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د نړۍ په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی دی. د 25 کلن دی او په ورزش کې سلر ویشت د تلا مډالونه ترلاسه کړي. په دې اړه هم یو ریپورت اورو. او دا هم اوري چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرونا وایرس د مخنیوي کمیټې په هیواد کې د کرکټ د سیالیو د بیا پیلېدو اجازه ورکړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرونا وایرس د مخنیوي کمیټې په هیواد کې د کرکټ د سیالیو د بیا پیلېدو اجازه ورکړه. په نړۍ کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته ټولې نړیوالې او داخلي لوبې وځنډول شوې. افغانستان هم د دغه وایرس د مخنیوي لپاره خپلې داخلي لوبې ځنډولې وي. د افغانستان کرکټ بورډ د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له دې پریکړې وروسته به شپږیزه لیګ هم کیږي، خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به نندارچیان په میدان کې نه وي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې سږ کال به د شپږیزې لیګ وم پړاو سیالۍ کوي. دا لیګ په 2013 کې پیل شوی. د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي کمیټې ویلي چې د روغتیا وزارت د ټولو سپارښتنو او لارښوونو په عملي کولو سره په داخلي کچه لوبې او تمرینات ترسره کیدی شي. کرکټ بورډ وایي چې ډیر ژر به اول شپږیزې لیګ او وروسته نورې داخلي سیالۍ پیلوي، خو نندارچیان به پکې نه وي. شپږیزې لیګ د افغانستان د کرکټ شلوریزه سیالۍ دي چې د ټول هیواد په کچه پکې لوبغاړي لوبېږي. او د کرکټ آسیا جام نړیوال سیالۍ چې ټاکل شوی و د 2020 کال د سپتمبر په میاشت کې په عربي متحده اماراتو کې د پاکستان په قربتوب ترسره شي، د 2021 کال د جون په میاشت کې به په سریلانکا کې وشي. د آسیا د کرکټ شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د سکل سیالۍ د کرونا وایرس د وبا په خاطر ځنډول شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې سیالۍ به د شلو اورونو وي او شپږ هیوادونه به پکې برخه ولري. د سکل په سیالیو کې افغانستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او پاکستان برخه درلوده، خو د کرونا وبا له وجې دا سیالۍ وځنډول شوې. د آی سی سی یا د کرکټ د نړیوال شورا په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په سفر کولو محدودیتونه او د هیوادونو د قرنټین کولو ځانګړي شرایط د دې سبب شو چې د سکه لوبې وځنډول شي. د آسیا کپ تیر ځل سیالۍ هندوستان ګټلې وي. ټاکل شوی و چې د سکه لوبې په پاکستان کې وشي، خو د هند لوبډلې پاکستان ته د نه ورتګ له امله د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې وه چې لوبې به په متحده عربي اماراتو کې وشي. آی سی سی ویلي چې د 2022 کال لوبې به د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. د جوجستو ورزش په برخه کې افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د نړۍ په درجه بندۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی. د 25 کلن دی او په ورزش کې سلر ویشت د طلا مډالونه ترلاسه کړي دي. زموږ همکار لیمی هادی له خغلی سفری سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړي.
د نړۍ په کچه د جوجستو لومړی نمبر لوبغاړی دلته په تمرین بوخت دی. د کابل ښار په وڅنډه کې چیرته چې د نړۍ نورو لوبغاړو په پرتله ډیری امکانات موجود نه دي. حسین بخش سفری 25 کلن دی. د په تیرو څلورو کلونو کې د حرفه‌ای لوبو له امله د نړۍ په کچه یو لغښتلو لوبغاړو شمیرل کیږي.
مسابقات خارجی البته زیاد داشتیم، شکر الحمدلله.
ډیری بهرنۍ سیالۍ مې درلودې، په ترکمنستان، د هند په چنای، په پاکستان، په منګولیا، اندونیزیا، روسي او دغه شان په نورو هیوادونو کې مې سیالۍ کړې دي. د الله شکر دی چې تر دې دمه مې سلر ویشت د طلا مډالونه ګټلي، دوه د برونزو مډالونه او یو مې کمربند ګټلې دي. په ټوله کې مې د آزادو مبارزو په سیالیو کې شپږ ګټلي او یو مې بایللې ده.
پنج شش برد او یک باختم بخشم برزات آزاد.
د جوجستو په ورستي نړیوال نمړل کې سفری د دویم کال لپاره په پرله پسې توګه د نړۍ اول نمبر لوبغاړی شمیرل کیږي. خو دا ټول لاسته راوړنې په دې کلب کې د زیار او سخت کار نتیجه ده.
تمرینات او مبارزات آزاد جوجستو د آزاد مبارزو او جوجستو د سیالیو ټول تمرین تقریبا جنگ دی. نو هو زیات وخت را باندې داسې کار شوی دی. داسې هم شوی چې ل سیالی وروسته مې د پښو درد للاسه دوونه په کور تیری کړی دی. داسې درد چې آن هډوکو به مې درد کاوه. نو په هغه حالت کې هم خپل تمرین نه دی پریښی.
سفری په 1915 کال کې په بامیان ولایت کې نړۍ ته راغلی. نوموړي په 1909 میلادي کال کې د افغانستان جوجستو ملي لوبډله کې ګډون وکړ. د لومړی افغان لوبغاړی وو چې په 1996 کال کې یې په آسیایي لوبو کې د سرو زرو مډال د افغانستان په نوم کړ. لپه لپسې بریا وروسته نوموړي د ام ام ای لوبې پیل کړې او د پخوا په پرتله لا ډېر په دې ډګر کې وځلید. وروستۍ بریا یې په 2019 کال د ډسمبر میاشتې په لړ کې په مسکو کې وه، هغه هم د پیټربرګ روسي لوبغاړي پر وړاندې. ټاکل شوی و په راتلونکې میاشت کې سفری یو ځل بیا د رسمي لوبې ترسره کولو لپاره رینګ ته ننوځي، خو د کرونا ویروس له امله یې یاد سیالۍ تر نامعلومه وخت پورې وځنډېدله.
البته مسابقه
خو سیالی لرم، د چین سیالی دی، دغه شان په پولند کې نړیوال سیالی دی. زه هیله لرم چې یو ور بیا د کرونا لامل ازما سیالی ونه زندگی او یا هم لاغ وشي.
خلته سره سره سفری خپل تمریناتو ته دوام ورکوي او هر اونۍ درې ورځې دلته تمرینات ترسره کوي. که څه هم کوم وسایل چې سفری کاروي د نړۍ د نورو لوبغاړو کم او اسري نه دي، خو وايي ستونزې لا غټ غښتلې کوي.
لیما حدی و چې د جوجستو ورزش د افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د ژوند او ورځنیو بوختیا او د غشان د ورزش پاړی راپورت چمتو کړی وو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکخ لوبغاړي راشد خان وایي چې اوس یې د زیات کرکټ لامل ژوند بوخت دی او کله چې افغانستان نړیوال جام او یا هم آسیا جام وګټي له هغې وروسته به د واده او کوژدې په اړه اقدام کوي. دی اوس په خپله شخصي اکاډمۍ کې د نویو ځوانانو په روزلو بوخت دی. د ازادي راډیو خبریال فریدالله سعادت ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې آیا د کرونا په ورځو کې راشد خان په څه بوخت و؟
واقعا ډېر مشکل وخت و په ټوله نړۍ کې، په هر چا باندې کرتینو هر سړی په کور ناستو او زمونږ هم همدا مشکل و چې بیرون تک نو څلور څلور نیم میاشتو کې زما یو میاشت تقریبا په دوبۍ کې کرنتین ولا هلته گیر وم، خو خپل جیم خپل رننګ مجاری ساتل هغه مې نو پریښی او نور خو د کرکټ سہولت نو برابر، اکیډمیا ټولې بندې وې، هر ځای بند و، نو کوشش مې همدا و چې خپل فټنس ښه وساتم. هغې وروسته بیا دوبۍ نه وروسته رالم افغانستان ته او تقریبا دوه نیمې میاشتې په جلال آباد کې تیرې کړې، روژه اختر همالته تیر کړ، نو نور سہولتونه نه و، خو یوازې دا مې کولی شو چې خپل ځان ته په کور کې یو جیم جوړ کړم د رننګ دپاره، خپل زمینه برابره کړم په کور کې، نو خپل جیم خپل فټنس خیال مې ساتلو، ورسره مې خپل فامیل سره په ترکاری کې ډېر همکاري کوله. په دې درې څلور میاشتو کې ډېرې ترکاریانې مینځ زده کړې دي، نو فامیل سره تیرولو یو 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 ښه وخت دی ما دپاره.
راشد خان دغه اکاډمي چې موږ ناسو هلته غټ لیکل شوي راشد خان کرکټ اکاډمي، تاسو دا خدمت کړی په ټولو کې څه آیډیا څه انګیزه ده لامل شو چې تاسو یو اکاډمي ولرئ؟
بالکل، مونږ نړۍ هر یو هیواد ته تللي وو، هلته هم اکیډمیانې لیدلې دي، هلته مونږ تمرینات ترسره کړي دي، هلته کوم فیسیلیټیز او کوم سہولتونه چې هغوی ته برابر دي. کله چې مونږ افغانستان ته راشو هغه بیا زمونږ په هیواد کې نه هغه لوبغاړو ځوانانو ته، نو زما هم دا هدف او کوشش چې باید په هر یو ولایت کې یو ښه اکیډمي راشد خان په نوم باندې خلاص کړم، تر څو دغه ځوانان دغه خو سہولتونو سره خپل ځان عادت کی او آئنده خو ولري. نو دما هم دا هدف لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه، زمونږ په هیواد کې هغه بولران نشته چې یو سل یو سل پنځه سل سل سلوي بولو کې، د دې خاطر مونږ هغه د پاره ماشینونه هم راوړي دي د انګلند څخه، تر څو دوی کولی شي یو سل پنځوس یو سل سلوي پنځه سلوي بول سره ځان عادت کی. نو دما هدف هم دا چې په اکیډمي کې څومره سہولتونه برابرول شم د نوې ځوانانو لپاره برابر کړم. اوس هم تقریبا 50-50% کار شوی د اکیډمي کې، دین وروسته مونږ یو جیم ته سوچ دی.
دوی ته څه ورزده کوي؟ ذهنیت ورکوي یا مثلا په ټولو کې روزنه ورکوي؟ څه ورسره شریکوي؟ نړیواله تجربې دي کیسه کیسه ده
ټولو نه غټه خبره یو لوبغاړي لپاره هغه تشویق کول دي، هغه ته پوزیټیو مثبت خبرې کول دي، نه چې منفي خبرې هغه ته وشي. دا هغه لوبغاړي دي چې دوی غواړي خپل ملي لوبډلې لوبغاړي د نږدې څخه وګوري، دا غوی دا ایکسپیرینس واخلې. موږ خو په نړۍ هر لیک کې لوبېدلې او دا غیزي لوبغاړي لیدلې چې هغوی څومره خپل ځان لوبو ته آماده کوي، څنګه هغوی خپل تمرین ترسره کوي، د خپل فټنس خیال ساتي. دغه شیانو چې کله هم زه لوبغاړو سره یو ځای شم،
دا به راته وایي چې مثلا په نویو ملي لوبغاړو کې په ټوله کې ځینې مشخص لوبغاړي داسې چې ډېر ښه فټنس لري، دا موږ نه وایو، دا هغه نړیوال تفسیر کوونکي څوک تفسیر کوي کرکټ برخه کې، هغوی دا وایي ساس فټنس خره په درې څلور مش کوم تغیر پکې رانه غي
نه کوم تغیر خو بګنه راغله لکه څنګه چې مخکې ما یادونه کړ فټنس باید هر یو لوبغاړی د دې توجه کی که فټنس نه وي برابر نو بیا مشکله که ته به ډیر سال وخت ورسې نو ته فټنس د لاسه لاړ شي نو بیا کلی ته خپل رنزونه مخکې وي همدغه سي بولینګ کې هم نو فټنس یو مین رول لري پتا کرکټ کې د هر چا کرکټ کې نو په کارانتین وخت کې ما فوکس ما پورا توجه خپل فټنس ته و مخکې د ما وزن اتاوی او نو بعد دې کارانتین کې ما تقریبا سلور کیلو خپل ځان نورم کم کړم سلور بیا ته راغلی هم دې مین ټارګیټ همدا و چې کله بیا لوبې شروع شي بیا دانې چې درې سلور کیلو غټ شوی او بیا خپل ځان کموم نو فټنس ډېر زیات رول لري په هر یو لوبغاړي په کرکټ کې غواړي پرمختګ وکړي مخکې لاړ شي او ښې لوبې ترسره کړي باید هغه د خپل فټنس
ځینې افغان لوبغاړي چې نه لري دوی به اتمن نه یو توصیه به ورته لري چې باید څه وکړي
هر یو لوبغاړی خپل ځان فټ کولی شي نه ټرینر هغه فټ کولی شي نه بل نه بل نه روزونکی هغه هر یو لوبغاړی پورې خپل هغه خپل ځان پورې خپل بالکل هغه غواړي چې ښه وځلیږي مخکې لاړ شي پرمختګ وکړي او یو نوم پیدا کړي په نړۍ کې هغه باید فټنس ته جوړ کی نو هغه هر انسان پورې خپل ادا خپل ځان خاص ساتي یا خپل ځان بد ساتي
ته ډېرې ملي لوبغاړو باندې نو کل کوشش دی وکړي په دې راځي ځان مې څوک کوشش دی یا مې سلا سکه نظر کې شته کورنۍ غواړي نه غواړي بس روان دي کنه
نه تر اوسه خو فامیل ته هم ما هم دا یو خبره کړې چې ان شاء الله کله دې ماغلو کله زه واده ته تیار شوم ریډي شوم ما غیر ستو با فیصله کوم او هم په ما باندې څه فشار نه دی شول او ان شاء الله را روان 15 شپږو کا شپږ کال کې به وګورو ځکه کو ګوري زما کرکټ ډیر زیات مصروف ده او نه غواړم چې ځان هلته هم مصروف شم او دلته هم کرکټ کې نو بیا مشکل جوړیږي زما لپاره نو فی الحال همسه یوازې خیمه تر څوک ورجم هیواد تر لاس راوړنه کوم هم دغه سه په نورو هیوادونو کې هم خو زلګم نو هدف می هم داده ان شاء الله چې کله هم یو مقام ته یو خو سټیج ته د افغانستان کرکټ ورسېد او موږ وکول شو چې نړیوال جام وګټو یا ایسیا کپ جام وګټو نو ان شاء الله غیر سره بیا کوژدا به موشي واده به موشي
ډیر لاس په هر څه کې رسیدو په تیر لګونو کې افغان لوبغاړو ته لابي کوي مثلا
همیش میکړه دا چې کله زه په آی پی ایل کې اول کال خرڅ شوم خدای شته چې نبیم را سره ناسو په ایرپورټ کې ناسو ما نو هغه وخت کې ما زهیر خان ته او مجيب دواړو ته زنګ والو هغه وخت کې په 19 کې و دواړه نو ما ورته ویل مال خپل ویډیوګانې بلګ زر زر ما ته ولېږه نو هغه خیر خدای مال زه دلته مورتران سره ناستم او ټموډي سره ناستم ما زه غواړم دې ویډیوګانې ته تا دوی د تاسو ویډیوګانې وخایم نو هغه وخت کې هغه خپل ویډیوګانې هم ما ته ولېګلې او عمل ته په ایرپورټ کې مو ته خو دې وارنر ته مو خو دې ویلیمسن ته مو خو دې ور سره مولتران او ټموډي ته مو خو دې نو غوډې زیات خوښ شو ډېر نو کا مطلب وي د خو بیخی تا غوندې بولر د ظاهر خان یو خودو خو هغه بیا غوی بوره تاره چې غواړي کنه غواړي
ملي لوبډل ته په درې څلور کلونو کې 2015 تر شلمه پورې ډیر ښه لوبغاړ نیو نیو ځوان استاد استعدادونه راغله له جمله یو تاسو یاستي مثلا مجيب دی قیس دی راشد ورسره نور نور احمد د کنیوال د غلکان را روان دي تازه ګربز ډیر ښه بحث ور باندې روان دي څنګه ارزوي دغه ملي لوبغاړ ته نو لوبغاړ راتک
واکن ډیر نوې استعداد راغله د تیر دریو کلونو کې او ډیر داسې ځوانان راغلي چې هغه کولای شي چې نړیوال کرکټ باندې یو 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 راج وکړي او خپل استعداد وښایي خو دوی سره باید اوس کار وشي دوی باید څنګه نړیوال کرکټ ته جوړ شي دوی دغه سټیج ته ځان راورسولو دې نه وروسته باید لوبغاړي باندې څومره کار وشي که رحمان الله ګربز دی هغه اوس 115 110 118 سپیډ کې بول درته ډېر ښه وایي دا به ته څنګه جوړی دا 115 یو نیم سل بالو وایي هغه بیا ملي لوبډله کې روزونکي باندې اړتیا چې هغه څومره دی جوړولی شي څومره محنت د سره کوي
که د کرکټ لوبغاړی نه څه شی بوي مثلا خو انجینر بوي خبريال بوي څه شی بوي
ما شوق ډېر زیات ډاکټري سره میډیکل ډپارټمنټ سره زما ډېر زیات شوق او د ما فامیل هم همدای ورمانو چې زه باید یو ښه ډاکټر جوړ شم
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکخ لوبغاړی راشد خان ارمان و درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونی د لوبل میدان او نیز خبرونه هم پای ته رسیدي تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا چپا دا سما ہوندا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا ہوندا اے ہستا ہوندا چپ تپ ناؤڑ ماش پچپا ال چپا دا سما ہوندا